ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړي کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوروال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یارني کې هلي او سلامونه مني د پیښور های کورټ هغه تفصيلي فیصله چې وايي په قبایلی د لوکې او بوري اغه حکم نامه معطل شوی دا چې لمخې په دغه ضلعو کې د انتظام چارې سمبالي دي د دې خبرونې د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب مدر هم راوړي د خبرونې پر وشتې نیمه کې و د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د بوروال کاکړ
نمړی د مهم خبرونو سرټکی د پېښور های کورټ امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې دی د انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې دننه ختم کړل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین او پاکستان په اقتصادي راهداري کې باید افغانستان هم شامل کړل شي. او هالند د سخت دریزو د دړکو له کبله په پاکستان کې خپل سفارتي کارکوونکي کور ته وربللې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په قبایلی ضلعو کې دی د فاټا انټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې ختم کړي. های کورټ د دوشنبه په ورځ دا پریکړه له قبایلی ضلعو سره د تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدي لخوا پر ورکړل سوي درخواست کړې ده. علي عظیم افریدي په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پدې فیصله کې دا کلیر پټول لیکل چې د دې فیصلې نه پات چې کوم آرډر راځي بهشک دا غ دیوانی مقدمه کې کفوجداري مقدمه هغه غیر قانوني او غیر آئینی امر کمشنریو کې او ډیپټی کمشنریو کې سو خلک دا غ خلاف بیا های کورټ راتلی شي او پدې فیصلې بنیاد باندې هغه امر غیر قانوني قرار کیږي.
فاټا انټریم ریګولیشن د روان کال د می پرتوشته مالا هغه ورسته منزور سوی و چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل سوی وي او هلته اف سی آر قانون ختم سوی و. چارواکي وایي تیر ورځ د شمالي وزیرستان په رزمک سب ډیویژن کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو یو پاکستانی پوځي میجر وژلی دی. د شمالي وزیرستان انظامی چارواکو او ځایي سرچینو بیګا مشال رډي ته وویل دغه پیښه پرون په روغه بدر سیمه کې سبي چې پکې درې نور پوځیان ژوبل سوي هم دي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال رډیو ته د دې برید پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه ده منلی. د عوامي نېشنل ګوند مشرتابه د ګوند مرکزی مرستیاله مشره بشرا ګوهر او مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک له ګوند ایستلې دي. یاد ګوند د نومبر پر 12مه په یو بیان کې ویلي دي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند د تګلارو خلاف فعالیت کوي او د ګوند په غړو کې د انتشار پیدا کولو هڅه کوله. بیان ذاتوی چې د ګوند مشرتابه افراسیاب خټک او بشرا ګوهر ته په بیا بیا خبرداري ورکړی او خو هغوی ورته غوږ نه ونیولې. خو افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند دا تورن ردوي او وایي داسې هیڅ نه دي کړي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې وي. پاکستان له ټویټر څخه د هغه مبینه جالي تصویر لري کول غوښتنه کړې ده چې پکې آسیا بیبي په یو بل هیواد کې شودل سوې ده. د پاکستان حکومت دغه غوښتنه د ټویټر ترڅنګ له نورو رسنیو هم کړې ده او ویلي دي چې آسیا بیبي دا مهال په پاکستان کې ده او د سخت دریزو مذهبي ډلو لخوا د مرګ د دړکو له کبله په هیواد کې دننه په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د اکتوبر پر 1.3 امر وکړ چې ناموسي رسالت ته په سپکاوي تورنه آسیا بیبي بی ګناه ده او هغه دې په سمدستي توګه خوشی کړل سي. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره وایي په پاکستان کې 22 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې دریمه برخه یې نجونې دي. هیومن رائټس واچ د نومبر پر 12مه په خبره کړي ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي غیر یقیني صورتحال د یاغیانو تشدد غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلی چې د دې ملک تعلیمي نظام د نړۍ یو تر ټولو غیر فعال نظامونو کې راسي. ریپورت وایي د 2015 کال تر اوسلو سرمشریزي درې کاله وروسته لا هم پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې په تعلیم کې تر ټولو خرابه کارکردګي لري. د دې ریپورت په اړه د پاکستان غبرګون لا مخې ته نه دی راغلی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سیپیک په منصوبه کې افغانستان هم باید شامل کړل سي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ دری اړخیزي غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي ویل ک دغه منصوبه په سمه توګه عملي کړل سي نو دا سیمه به ډیر اقتصادي پرمختګ وکړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید هم غونډې ته وینا وکړه او تر غونډه وروسته مشال رادیو ته وویل
ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منگنو پدیسیما کے امن او قلارے لپارا علاقائی اقتصادی مرستے او تجارت ډیر ضروری دے کم چې د چین پاکستان اقتصادی راہداری دلاری ممکن دے
دا غونډه چې پاک چاینا انسټیټیوټ جوړ کړی و پکې د افغانستان د پارلمان غړي میرویس یاسینی ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو سفارتکارانو هم ګډون کړی و هالند په پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکو له هغه وروسته خپل هیواد ته وربلل دي چې د آسیا بیبي وکیل ته د سرپناه ورکول پر سر دړکی ورکل شوی وي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبه په ورځ ناوخته ان پی او رادیو ته ویلي چې لوی شمېر کارکونکي هیواد ته ستانه شوي دي د آسیا بیبي وکیل سیف الملوک هم له هغه سمدستي وروسته د مرګ د ګواښ له کبله هالند ته تللی و چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر یو دیرشما پر آسیا بیبی لګیدلی هغه تورونه رد کړل چې ګواکې هغه د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړو د هالند حکومت ویلي چې سیف الملک ته یې د لنډ وخت لپاره سرپناه ورکړې ده په پاکستان کې سخت دریزو د ججانو په ګډون د آسیا بیبی له بی ګناه ګرځول کېدو سره د ټولو یو شمیر کسانو د وژلو ژغ کړی دی د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ بیا اوري
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل څلور دېرش روپیا خرڅ کیږي او په یو سل څلور دېرش روپیا او پنځوس پیسې خرڅول کیږي یو پاؤنډ په یو سل اویا روپیا او پنځوس پیسې او په یو سل یو اویا روپیا او دېرش پیسې یو یورو په یو سل یو کم پنځوس روپیا او دېرش پیسې او په یو سل پنځوس روپیا یو درهم په شپږ دېرش روپیا او پنځوس پیسې خرڅ کیږي او په شپږ دېرش روپیا او شپېته پیسې خرڅول کیږي یو ریال په پنځه دېرش روپیا اویا پیسې او په پنځه دېرش روپیا اتیا پیسې یو افغانۍ په یو روپیې دوه اویا پیسې او په یو روپیې درې اویا پیسې او په یو پاکستانی روپیې درې سوه شپږ دېرش ایرانی ریالونه خرڅ کیږي او په یو پاکستانی روپیې درې سوه څلور دېرش ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د خال خال باران امکان دی او بنو کټه کې موسم وچ وي پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت دولس او زیات نه زیات درویش بنو کې یولس او شپږویش او په کوټه کې شپږ او سلیریش وي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د بوریوال کاکړ او د کرنسو به یو د موسم حال مدرابیا اکرم خان اوریدو د دې روانه خبرونې د مهم موضوعات دادي د فاټا د پارا انټرم ریګولیشن په خبر های کورټ ختم کړي دی دغه پټیشن یو وکیل دایر کړي او هغه وایي
کم چې انتظامی او نخلق دی هغه بالکل هم عدالتي اختیارات نشي استعمالولی
بشرا بی بی چې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخه وا د پټای نه وستل شوې ده نو هغه وای
زه اوس هم ځان ته د بادخان پیروکا خپل سټرګل با اکسه جاری ساتو
او د بی آر ټی د تیز رفتار بس د منصوبې په اړه د دې بس د ادارې یو مشر وای
چکه خبره کو کنه چې دا 23 مارچ کې سافټ اوپننګ وشي مطلب دا دی چې کم شاپینګ مال دي هغه ورپسې سبسیکوئنټلی کمپلیټ کیږي
د خبرونه پرسته نیمه کې بعد مشال رادیو مجله وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسه اور دیم کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ ورته د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورته په خبر های کورټ تیر ورځ په قبایلی د لوکي د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم د بوري قانون په یو میاش کې دنه د ختمولو په اړه په یو لسو صفو مشتمل تفصیلي فیصله جاری کړی دا چې تر مخه به د نومبر د دیرش منیټې نه ورسته پخوانو قبیلی سیمو کې د یاد قانون لاندې کېدونکې هر فیصله غیر قانوني وي نور تفصیل لپاره خبره غلام غوسرک
د فاټا انټرم ریګولیشن په نوم قانون د پخوانیو قبایلی سیمو یو وکیل علي عظیم اپریدی په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی و په دې لړ کې د یاد عدالت د تفصیلي فیصلې په اړه علي عظیم اپریدی مشال ریډیو ته وویل
کم چې انتظامی او نخلق دی هغه بالکل هم عدالتي اختیارات نشي استعمالولی او په دې فیصله کې دا کلیئر پټول لیکل چې د دې فیصلې نه بعد چې کوم آرډر راځي بهشک دا هغه دیوانی مقدمه کی که فوجداری مقدمه کی هغه بغیر قانوني او غیر آئینی امري کمشنری ہوگی اور ڈپٹی کمشنری ہوگی تو خلق داغے خلاف بھی ہائی کورٹ راتلی سی اور پری فیصلی بنیاد بانے آگا امر غیر قانونی کرات کی دیشی
علی عظیم اپریدی وای تر اوسه د پیښور های کورټ د فیصله حکومت په سپریم کورټ کې نه دا چیلنج کړی او خپل سپریم کورټ هم تر دې وړاندې په دې موضوع د خپل اندې یو نوټس هم اغیستلې وو.
فلال خلا چیلنج شوی نه دا خو حکومتي طرف چې وکیل او هغه یو سوموټو کیس اغستلې شوی او د چیف جسټس اف پاکستان طرف ته نو هغه کې الریډی دی دا موقف پیش کړی دی چې 25 ترمیم نه بعد چې کوم وفاقي قوانین دي او صوبائی قوانین دي اغا بالمجموع فاٹا تا ایکسٹینڈ فل مطلب دا چی سپریم کورٹ کیم چی حکومت کا موقف تے اغم زما پا فیور کی راجی
پا عدالتی چارو کارکون کے خبریال اختر امین وائی کچیری د نومبر د دیرشمی نیٹے پوری پا پخوانی و قبائلی سیمو کی د عدالتی نظام بندوبست نکی گی نو بیا به هم د پیښور های کورټ د دې فیصله نه د پخوانیو قبایلی سیمو ولستا ګټه رسیږي.
ارنجمنت هډیر ګران دی کو په ارضی توګه باندې حکومت تنظیماتو کې نو صحیح خبره ده او د 30 نومبر موږ خپل حسابو کوي نه پس کومه فیصله راځي کمشنران عدالتي اختیارات استعمالي چې کوم کیس یا قومي جرګه او چتی یا کمشنران کومه فیصله مه تکي هغه به هغه ډایرکټ روړي های کورټ ته نال تبا پیکشن کیږي هغه به غیر قانوني ڈکلیئر کی گی.
پا یولسو سپو باندی مشتمل دا پیښور های کورټ پا فیصله کی دا خیبر پختونخوا حکومت تا امر ورکړی شوی دی چې د انزیمام روستو پا پخوانیو قبایلی سیمو کی اف سی آر ختم شوی دی او دا انترم پاتا ریگولیشن لاندی دا مقامی جرگو دلاری دا زلی انتظامیه دا افسرانو لخوا پیصله کول هم غیر آئینی او غیر قانونی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدم کو تاسو پام یو بل راپور تر اگرم عوامي نېشنل ګوند خپل ګوند مرکزی کمیټې دوه غړي بشرا ګوهر او افراسیاب خټک غړي توپ ځندبلې ده پر دوی تور لګول شوی چې د ګوند پالیسو او منشور خیالی نه ده ساتلې او پر ټولنی د مطبوعاتو دا خبرې کړي چې د دې ګوند دریت پر ضد دي دوی دواړه د تورونو ردوی او وای تل یې د خپل قام د ګټو خبره کړي او پر اتلونکو کې به هم لدی وانه وړي بشرا ګوهر تور پورې کړای چې د دوی وستلو لپاره پر ګوند له بهر فشار وو بشیر ګواخ په دې اړه راپور جوړ کړی
عوامی نیشنل ګوند ویلی چې مرکزی مرستیال مشر بشرا ګوهر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک پر ټولنیزو مدواتو یا سوشل میډیا د ګوند پالیسیو برخلاف خبرې کولې او په غړو کې د انتشار پیدا کولو کوشش کوو نو ځکه یې غړیتوب وځنډول شو. د ګوند د نومبر په 12مه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د ګوند مشرانو څو ځل بشرا ګوهر او افراسیاب خټک ته په خوله خبرداري ورکړې وو خو دوی ورته غوږ کې نه خود. په همدې حال کې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر د ګوند تورونه ردی او وایي مشرتابه ته په لیګلی لیکلې سپیناوي کې ویلي چې د ګوند له آئین یا دستور سره په ټکر کې خبرې نه دي کړې. ګوهر د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل پر ګوند له بهر فشار وو نو ځکه یې د دوی غړیتوب ځنډولې دی. هغه روښانه نکړه چې دا فشار د چا له خوا وو خو زیاته یې کړه
بهرني پرشر زیات جمهوریت او جمهوري قوتونه او د هیومن رایټس خبرې کولو والا اش هاته کولو کوششونه کیږي چې لکه اواز دې څوک نه اوچتای فلانه به خفه شي. دغه دا پرشرز په پولیټیکل پارټیز په هرې پولیټیکل پارټی دا په ان پی هم ده زه اوس هم ځان ته د بازاخان پیروکار خپل سټرګل به اکسه جاری ساتو.
په همدې حال کې افراسیاب خټک د ګوند تر بیان خبرېدو څو ساعت وروسته پر ټوئیټر ولیکل چې ګوندونه کولای شي د بے انصافۍ لارې سیاستوالان له خپل چوکاټه وباسي خو له سیاست یې څوک نشي منې کولای. خټک له لومړي سره د دې ګوند غړی وو او بشرا ګوهر نږدې 15 کاله مخکې د دې ګوند غړی شو. دوی دواړه د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ او د ترګرۍ په ضد د پاکستاني پوځ په پالیسیو نیوکې کولې. د دې ګوند د خبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري سردار حسین بابک د نومبر په 12مه مشال ریډیو سره خبرو کې د خپل ګوند له پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دوی خبرې د ګوند د پالیسیو په ګټه نه دي.
زما دا خیال نه چې افراسیاب خټک صاحب او د بشرا بیبي چې کوم نظر دی نو دا غینه خو بچي بچي خبر دی. یو فرد یا افراد خپل ذاتی نظر د پاتای د موقف د پاسه سوروي مسلسل نو باید پیاده د پاتای د پر خو برداشت نه وي. ذاتی معاملات خو نه دي، دا خو سیاسي معاملات دي او سیاسي معاملات ظاهر خبر د سیاسي ګوندونو په عین چلیږي. په عین کې د خبرې گنجائش خو نشته چې موږ مذاکرات وکړو یا د موږ چا سره کین او دا ډیر خلک تللی دی او ډیر خلک راغلي دي. ان شاء الله چې سرویس بنی کیږي.
په همدې حال کې د ګوندې ویبلې مشري جميلي ګلاني د بشا گوهر او افراسیاب خټک د غړیتوب ځنډیدلو پر ضد احتجاجن ل خپل ګوندی عہدې استعفا وکړه. هغه په ګوند کې جاینټ یا مرستیال سیکرټری و. نوموړی د نومبر په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې ل ګوند روڼ اندي خلک ایستل د ګوند تباهی ده.
اخیری منگ پاٹے دور کے بشیر خان، لطیف لالا، خٹک سے بشرا بی بی ما منگ پنجو کسانو خ کلیئر خبرو کے چ پارٹی دی خپل بنیادی نظریاتو نا آغا شانتی نا دا پی کلک والاڑا. منگ مرکزی کونسل اجلاس کے دا خبرو کلے کلاو خبر موکے چ پارٹی دا خپل نظرینا اوڑی دلی دا و آغای کے مسلشتا پدی بندی سندیار خان کافی افغانو کو پا اجلاس کے
لنو نسوا اتیو مکلنو رہیسی په پاکستان کې د پښتنو قام پلنې سیاست کوونکې ګوند عوامي نېشنل پارټي اوسنۍ مشر اسفندیار ولی خان دی. داغه ځوان زوی ایمل ولی خان هم د ګوند له مهمو پریکړو کوونکو بلل کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي په بلیونونو ډالر په غیر قانوني توګه له پاکستان وتلي دي چې اقتصاد ته سخت نقصان رسولی دی او ویره ده چې خای په ترهګرۍ کې کاری دي. لوی پرون په یو خبري غونډه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکاران وویل چې دوی کوشش کوي ټولې دغه روپۍ بهر بیرته خپل وطن ته راستنې کړي. نور تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر د نومبر په 12مه په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل د دوی څېړونو خوده چې له ملک 200 ارب روپۍ د منی لانډرینګ یا پیسو مینځلو له لارې نورو هیوادونو ته وستل شوې دي. هغه ویل چې د دې کار لپاره 15,000 جعلی اکاونټونه جوړ شوي وو. دیوایدام درته ویم چې دا بهر ته د لیگل شوی او غلا شوی دولت یو ډیره وړه برخه ده. موږ تر اوسه د هغو کسانو پیسې شمیرلې چې له 1 میلیون څخه زیاتې روپۍ بهر ویستلې دي. موږ د لویو ماهیانو د نیولو په تکل کې یو. نو زه تاسو وایم چې دا 15.3 ارب ډالر دي چې د پاکستان په سکو کې له 200 ارب روپیو زیاتې جوړېږي.
700 ارب روپۍ سے زیادہ بنتا ہے.
دا په داسې حال کې ده چې د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو او منی لانډرینګ مخنیوي لپاره نړیوال ادارې اف اے ټی ایف یا فاینانشل ټاسک فورس د جون په 9مه پاکستان په خړ لیست کې واچو. د ادارې په دغه ورځ په یو خبرپاڼه کې ویل چې پاکستان په دې لړ کې څه خاص ګامونه نه دی اخیستي. ځینې څېړونکي ویره لري چې کېدای شي پاکستان تور لیست واچول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار مرزا شهزاد اکبر پرون خبرلان ته زیاته کړه چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده او د نورو هیوادونو سره په شریک کار سره غواړي د دې مخنیوي وکړي. دی وایي دا تور کاروبار یوازې زموږ مسله نه ده، د دنیا مسله ده. د منی لانډرینګ په طریقې د ترګرۍ لپاره هم پیسې برابرېږي او د نشې موادو د قاچاق لپاره هم. تر ټولو لوی مشکل دا وی چې د دې پیسو درک ولګي چې لګیدل دي. اوس به موږ د ځینو ملکونو سره خبرې کوو. ځینې پیسې او اکاونټونه مو کنګل کول شروع کړي دي. منی لانډرینګ یا د پیسو مینځل د حوالې له لارې کیږي. په دې طریقې د پیسو په لیګونکي او ترلاسه کوونکي فیس کم او ټیکس نه راځي چې له کبله یې حکومتونو ته اقتصادي ګټه نه رسي. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان باید نه یوازې د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره بلکې په نړۍ کې د ترګرو د ملاتړ داغ له ځانه مینځلو په خاطر د منی لانډرنګ خلاف سخت ګامونه واخلي.
پاکستان چونکی هم په دغه دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې یو سو نو نړۍ د طرفه هم په پاکستان باندې یا پرشر او پاکستان ته دا هدایات چې کم د پیسو ترانزیشن چې دی هغه په ځای دی چې هغه په ان ما ان فارمل په ان ډاکومنټډ طریقه باندې کوي نه هغه باندې دی حکومت قبول ولی.
د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر مدواتو سره په خبرو کې دا هم پرونول چې ډېرې پاکستانانو د خپل ځان بچکول لپاره د نوکرانو او یا هم خپل خپلوانو په نامه پیسې بهر تلیګلې دي. داغه په نا ډېر ورو دي پیسو پاکول لپاره په متحده عرب اماراتو او برتانیې کې جایدادونه او کورونه اخیستي دي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 4,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال لري ته وګي د پیښور د چټک بس پروژې مشر داوا کوي چې د شپږ شپې تواره بروپو په لګښت دغه منصوبه بعد را روان کال په مارچ کې پای ته رسیږي. په دغه کې به په کمرشل بدانو 9.5 ارب روپۍ لګي چې دغه نه به حکومت کرایانې ترلاسه کوي او تر 2 ارب روپو پورې به نوي بسونه اخیستل کیږي. بلخوا د پیښور اوسیدونکو وایي د منصوبې د یو کال نه زیات وخت شو او حکومت د دې نه وړاندې هم په څو ځله دغه منصوبې سرته د رسیدو نیټې اعلان کړې خو بیا داسې ونه شو. دغه منصوبې په اړه نور تفصیل
د پېښور د ډیولپمنټ اتارټي یا پی ڈی اے ډایریکټر جنرل او د پېښور د چټک بس سرویس ته منصوبې بی آر ٹی مشر اسرار الحق وایي دوی کوشش کوي چې دغه منصوبې لومړی مرحله تر روان کال د مارچ میاشتې 23 نیټې پورې سرته ورسوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې اسرار الحق وویل د پېښور د چټک بس په منصوبې کار روان دي او په روان کال کې به ټولې منصوبې سرته ورسیږي.
په مارچ 2019 کې دا بالکل مونږه د سافټینګ اوپننګ وکړو. لهدا موږ چې کله خبره کوو کنه چې دا 23 مارچ کې به سافټ اوپننګ وشي مطلب دا دی چې کوم شاپینګ مال دي هغه به ورپسې سبسیکوئنټلی کمپلیټ کیږي او میاشت دوه درې باغ نور اخلي فینیشینګ کې.
اسرار الحق وایي د دې منصوبې لاندې دوی د پېښور خار زاړه بسونه وېګنې هم اخلي او د خارې وباسي چې دغه سره به په ماحولیاتي الودګۍ کې هم کمی راشي او د خلکو رفتار به زیات شي.
ډېر ساده خبره ده چې په دې بټو خلک ځان په اول غوړي هغه دا چې دا منصوبه د خلکو منصوبه ده د خلکو د پاره کیږي لګیا ده. د دې منصوبې جوړښت سره به ان شاء الله د خلکو سپیډ به تیز شي. یو ځینې بل ځای ته رسیدو نن د پی خبر کوم سپیډ دی هغه د 14 کیلومتر فی غنټې سپیډ سره موږ د یو ځینې بل ځای ته پی خبر د دې پروجیکټ سره به 15 کیلومتر به سپیډ شي د هر چا فی غنټه. نو 15 کیلومتر مطلب دا دی چې خبر د یو سر نه بل سره پر ټول 15 کیلومتر جوړیږي. 15 کیلومتر سره په یو غنټه کې رسیدې شي نن حالاتو کې 2 غنټې اخلي.
که څه هم د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د چټک بس پروژې په زغرده بشپړولو خبر کوي خو د پېښور پوهنتون پر سړک کارکونکو او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژې له پیل راهیسې په تګ راتګ کې مشکلات لري. په یونیورسټي سړک ته ګلونو خرڅولو او د کپلو یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل مخې ته ټول سړک کندې کپرې دي
لکه مونږ چې راځو کنه صدر نه یادغه نه ډېر زیات راشي کنه صدر نه نوتی طرف نه مونږ راځو کنه
مثلا خوسن یو خلوی را مخې ته زیوران پروت ته سمولې څه دي کا دا بیا رټنه نه روډ مخې ته ته کندې روان کړې پی ډی اے والا وې دا بیا رټه کار دی بیا رټه والا وې دا پی ډی اے والا.
پر یونیورسټي سړک ته فرست ومن بینک یو کارکونکي نورین اختر وایي له بینک کور ته د شپې 8 بجې رسیدي
فلار ہوٹل جو ہے گھنٹے ہوں گا ٹریفک سسٹم لونا ماں کے بجے تقریباً 6:34 بجے سے کم ہوتا 2 بجے پورے سے بس.
دو تحریک انصاف گند صوبائی اسمبلی گڑے خلیق الرحمان وائی دامن صوبائی دا حکومت پر لمڑی تو بن کے یا ودا خود زیرو مشکلات لوجی زیات وقت واخست
دا ہاٹ ڈسکشن ان دا باندې روان دی کنه نارملی دا ډسکشن د بی آر ټی په اړه کې خلک مین خبر را دا هو غټ پروجیکټ دی مطلب اورګي پروجیکټ نه دی یې باندې ټایم لګي بل زموږ ته کم سټی یا پېښور سټی اټس ناټ ا پلان سټی کنه نو مطلب هغه چې کله به کې ډیګینګ کیږي دا وخت دی نو مختلف شیان دا راوځي کنه نو یې وایي هارډلز پکې ډېر راوځي دا چې پلان سټی دا نه
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو پخوانی وزیر او د جماعت اسلامي د صوبایي سملې غړي عنایت الله خان وای د پخوا هم په حکومت کې دغه منصوبه مخالفت کړی وو
ګارټي هم چې لپاره نه دا پروجیکټ نقصان غنما حکومت دې دغه کې ما په بجټ سپیچ کې خبره کړو او څه پیسې نه څنګه دم کړې دا لا خیر لکه به دې په خور کې او آر ټي یو مین نور هغه دې ګارټي دوه دینه خراب خلکو بزنس تبا شو بل څه کوم ګرین بیلډز او هغه خراب کړو پروجیکټ بغیر د پلانینګ نه بغیر د هغه شروع شوه دی
د پیښور پر چټک بس پروژه شپږ شپېته ارب روپۍ لګښت راځي تدې ترڅنګ به پر کاروباري ودانیو نه نیم ارب روپۍ لګیږي او له هغې به حکومت کرایې ترلاسه کوي او تر اتو ارب روپو پورې به نوي بسونه اخیستل کیږي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزه ډایلاګ سلورمې غونډې ته وویل سی پیک پروژه افغانستان ته غدولو سره نه صرف ملک ترقی کولای شي بلکې پاکستان او چین لپاره به منځنۍ آسیا سره د تجارت لپاره لار هم هواره شي غونډې ته د پاکستان او افغانستان پارلیماني استادونو علاوه د چین په پاکستان کې سفیر هم ویناګانې وکړې په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکړي
پرون د ګل پورس د پاکستان افغانستان او چین ترمنز د درې اړخیزه ډایلاګ څلورمه غونډه په اسلام آباد کې وشو چې تابعای پاکستان چاینا انسټیټیوټ کړی و غونډې ته د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال اویل وخت راغلی چې په سی پیک پروژه کې افغانستان شامل کړی شي او که دا پروژه په صحیح توګه عملی کړی شو نو په اقتصادي توګه دا سیمه ډیره ترقی کولی شي غونډه کې د پاکستان د سینټ د بارنو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین سید او افغانستان د پارلمان غړي میرویس یاسینی نه علاوه پخوانی پارلیمانی استازو څېړنکارانو او د چین او د زنینورو ملکونو په پاکستان کې سفیرانو هم ګډون وکړو او سی پیک منسوبې د لارې په ترلاسه کیدونکو اقتصادي ګټو یې خبرې وکړې د غونډې په پای کې سینیټر مشاهد حسین سید مشال ریډیو ته وویل سی پیک منسوبه ایوازې د پاکستان او چین په اړه نه بلکې د دې سیمې ملکونو په خپلو کې سره د نښلولو لپاره ده او افغانستان په دې پروژه کې ډېر اهمیت لري
هم سمجھتے ہیں کہ اگر امن اور استحکام
منګنو په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره علاقائی اقتصادي مرستې او تجارت ډېر ضروری دی کوم چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لارې ممکن دی دا پروژه او صرف تر چین او پاکستان محدود نه ده پاتې بلکې دا به د سیمې د نورو ملکونو پورې غزول کیږي او تر ټولو لومړی ترجیح افغانستان دی ځکه چې منځنۍ آسیا سره تجارت لپاره ایوازنۍ لاره په افغانستان ده د افغانستان پارلماني استازي میرویس یاسینی مشال ریډیو ته وویل سی پیک پروژه په غیر د افغانستان د شامل ولو کامیابیدل نه شي نو چین او پاکستان لپکار دي چې د ځړ نه کار نه اخلي او دا پروژه دي زر تر زره تر افغانستان او غزوي
د اقتصادي کنیکټیویټي او ارتباطات من سره نشي نو دا ممکن نه شي سی پیک کامیاب شي څنګه په غوازر لیکي یو غوازر چې افغانستان باندې کامیاب نشي دا ممکن نه ده دوی باید مرکزی آسیا ته سی پیک وغځي د افغانستان خام ذخایر باید د پاکستان دلاره نه بهر ډال شي د مرکزی آسیا نه چې رزي د افغانستان نه باید تیر شي د انرژي خطوط باید د افغانستان څخه تیر شي دغه صلح په کار ده
د ذکر دا چې لدی وړاندې هم د درې وانو ملکونو په دې اړه درې غونډې شوې دي او لومبۍ غونډه یې څلور کال وړاندې د چین په بیجینګ ښار کې شوې وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکې دي د درې نیمه بجو د خبرونو لنډیز بعد بوریوال کاکړ نه ورو دا غینه پس بدرته د نجیب عامر جوړ کړل شوی ونی د خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو نو اول د خبرونو لنډیز
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې دی د فاټا اینډ ټریم ریګولیشن په نامه لنډمهاله قانون په یو میاشت کې دننه ختم کړي. های کورټ د دوشنبې په ورځ دا پریکړه له هغه قبایلي ضلعو سره د تعلق لرونکي وکیل علي عظیم افریدي لخوا پر ورکړل شوې درخواست کړی. چارواکي وایي تېر ورځ د شمالي وزیرستان په رزمک کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو یو پاکستانی پوځي میجر وژلی دی. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او ځایي سرچینو بیګا مشال رډیو ته وویل دغه پیښه پرون په روغ بدر سیمه کې سوې چې پکې درې نور پوځیان ژوبل شوي هم دي. چا یې ذمواري نه ده منلې. د اومنیشنل ګوند د مشرتابه د ګوند مرکزی مرستیاله مشره بشرا ګوهر او مخکر سیاستوال افراسیاب خټک له ګوند ایستلی دی. یاد ګوند د نومبر پر 12مه په یو بیان کې ویلي چې افراسیاب خټک او بشرا ګوهر پر ټولنیزو رسنیو د ګوند د تګلارو خلاف فعالیت کوي او د ګوند په غړو کې د انتشار پیدا کولو هڅه کوله. هغوی دا تورونه رد کړی دی. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي په پاکستان کې 2 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې دریمه برخه یې نجونه دي. هیومن رائټس واچ د نومبر پر 12مه په خبر کړي رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي غیر یقیني صورتحال ده، یاغیانو تشدد، غربت او ریاستي جبر د دې سبب ګرځېدلی چې د دې ملک تعلیمي نظام د نړۍ یو له تر ټولو غیر فعال نظامونو څخه راسي. پاکستان په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. هالند په پاکستان کې خپل سفارتي کارکونکو له هغه وروسته خپل هیواد تور بلل دي چې د آسیا بیبي وکیل ته د سرپنا ورکولو پر سر د ډکی ورکل شوی دی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر سټیف بلوک د دوشنبې په ورځ ناوخته ان پی او رادیو ته ویلي چې لوی شمېر کارکونکو هیواد ته ستانه شوی دی.
اوریدونکو د مشال د رادیوي مجلې دا غنه مو د بلوچستان د یو نامتو پښتون ادیب لیکوال او سیاسي مبارز سائیں کمال خان په اړه خبرو ته ځانګړې کړې ده. د کوټه پښتو اکادمۍ د رواني میاشتې په پیل کې د سائیں کمال خان په اړه یو سیمینار جوړ کړی و چې پکې د یاد لیکوال پر ژوند او کار رڼا واچول شو. نجیب عامر د مجلې په دې غنه کې د سائیں کمال خان په اړه مهم معلومات درکوي. مرادي چې واورو د مشال رادیوي مجله.
د مشال رادیوی مجله د مجلې دا غنه مو د بلوچستان د یو نامتو پښتون ادیب لیکوال او سیاسي مبارز سائیں کمال خان په اړه خبرو ته ځانګړې کړې ده. سائیں کمال خان په خټه شیرانه پښتونو په 1940 کال کې د ژوب د شنغره په لمنه شنه پونګه کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی کې وکړې، بیا یې د ژوب ښار په ښوونځي کې تراتم جمعه درس وې. له هغې وروسته د پشین د سنډیمن های سکول نه د لسم جمعه یا میټرک امتحان پاس کړ. سائیں کمال خان د زده کړو بهیر یوازې تر بلوچستانه محدود ونه ساتلو، بلکې د کالج لپاره یې پېښور ته مخه کړه. هلته یې په اسلامیه کالج کې داخله واخیسته او لوړې زده کړې وکړې. نوموړي د اقتصاد په څانګه کې ډیګري ترلاسه کړه، خو علاقه یې د ادب او سیاست سره وه. پخوانی سناتور رضا محمد رضا وایي د سائیں کمال خان پلار یو جهان دیده سړی و. هغه د تعلیم پر ارزښت خبر و. همدا وه چې خپل زوی کمال خان ته یې له کوره لرې د زده کړو لارې برابرولې.
او خپل بچانو سره داول تعلیم سره ډېر لوی مینه وه. او سائیں بابا یې په دې کې خپل کور لرې داخل کړ. د اخړو کې سبق ووایه، پنځم یې ووایه او بیا رالې جوړ په نوزلرس کې. نو بیا د سکول ووایه، میډل یې ووایه. نو ښکاره خبره بیا په یو کم څلوېښت کې و د رالې په پښین کالج کې دا د پښین کوټې سلیمن بریټیش بلوچستان واحد های سکول سی وو. هغه لاره د پټې سلیمن های سکول زموږ د ټول د هغه وخت د ټولو علاقو طالبان به د میټر دپاره دلته راتله او بیا به د کالجونو دپاره نورو علاقو ته تله. نو دا د زلزلې په وجه تبا شوی وو. پښین کې کوي نو سائیں کمال خان پښین طالبېده شو. خارشي ګرسن د ژوب دوره کړې وه خارشینو باچا خان. او هغه دوره کې د ډېر لوی برخه اخیستې وه د خارشینو باچا خان په استقبال کې. سپید میډل سکول طالب علم بیا د خانشیر انجمن وطن د سکولو د پسونو په خلاف یو اړتال وکړی، لوی احتجاجي تحریک یې وچلاوه. په دې کې د ژو میډل سکول بند کړی و.
رضا محمد رضا دغه سرګندونې د نومبر په څلورمه نیټه د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د سای کمال خان د ژوند او کار په اړه جوړ شوي سیمینار کې وکړې. په دې سیمینار کې د پښتو ژبې یاد وړ لیکوالو، پوهانو او اکاډمیکو شخصیتونو د سای کمال خان پر شخصیت رڼا واچوله. رضا محمد رضا وایي سای کمال خان په 1902 کال کې پر یو لوی حکومتي منصب ولګېد او نائب تحصیلدار شو. خدا چې د ولس د ارمانونو لپاره مبارزه ورله مخې پیل کړې وه او پر حکومتي منصب کې دننه ورته مبارزه جاري ساتل ناشونې ول، نو له حکومتي منصب یې لاس واخیست او ولسي تحریکونو کې خپل کار ته دوام ورکړ.
یو کال تر پاکستان او د هندوستان تر ازادۍ د مخه دي دوی تحصیلداران شو او دلته به نن ملګري تحصیلدار ډېر وړوکی شی ورته ښکاره کېږي او د هغې زمانې د ډېرو لویو لویو سردارانو د نوابانو د هغو بچانو دا تصور نه شوی کولی چې دوی دې تحصیلدار شي. دا خو د دوی صلاحیت و چې دوی تحصیلداران ولګېدل. بیا نو چې اوس فکر ورته کوي او د خپل ویل هم کمال خان شیرانی دی وطن سره، دی کام سره، دی ولس سره یو ډیر لوی پوهنه یو او ډیر لوی مینه یو. دا خپل وطن سره د ډیر لوی مینه، د دې خپل کام سره، پښتون افغان سره، د ده په عظمتونو، د دې ملت، د دې په کلونو، د دې په صفتونو، دی بالکل یو ډیر لوی افغان شناس.
میر حسن خان اتل د سای کمال خان پر ژوند او کار یو ډاکومنټری فلم جوړ کړی دی. د ده او د ملګرو په هڅو یې سخ کال په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا د سای په یاد سیمینار هم وشو. له ده مې وپوښتل د بریټش بلوچستان د مهمې وظیفې د پریښودو او د لټخانې په نوم د فکری مرکز د جوړولو تر شا څه کیسه پرته ده.
په دې کې امیر صاحب تر کومه بریده شي د سای خبره ده. دوی دا وخت دلته په دې سیمه کې د برچش افغانستان چې ورته وایه برچش بلوچستان چې کوم وي، دا وخت کې د هغه وخت حکومت چې کوم وي ډېر زیاته مطلب هغه ماحول چې کوم وي هغه ډېر هغه ساتلی وو، په تسلوک کې ساتلی وو. دا خلک چې کوم وو د مطلب په دې په خپل بنیادي حقوقو، په قومي حقوقو دې لپاره ډېرې مسایلې او ډېرې ستونزې وې. نو زما خیال دا دی چې ده به هم دا خبره کوله چې تر هر څه له مخه چې کوم وو د دې شي ضرورت وو چې دا ولس، خاص کر دا ځوان کل چې کوم دی هغه په خپلو هغه باندې خبر شي چې دوی په کومه تیاره کې سره تل شوي دي، یا د کالونیزم په کومه توره دوره کې دوی ډېر زیاته مطلب هغه ساتل شوي دي. دوی په دې باور ول چې موږ عملي لارې څخه دا مبارزه پیل کړو، پیتلی او شوری روزنې په برخه کې کار وکړو، نو روان وختونه به د ټولنې یا د دې کام چې کوم دی هغه لپاره به اسانتیا وي. د دې قومي تحریک موږ څه په دې کې قربانۍ څومره ورکړي دي، یا موږ څومره په دې کې پاري کړې ده، نتیجې موږ ته پایلې نه دي په لاس راغلي. دا به موږ نورو برخو کې هم وایو، موږ بایلې خواري موږ ډېره کړې دي، جیل موږ تېر کړی دي، شهیدان مو کړي دي، وینې مو تو کړي دي، مګر ځمکني حقایق دا وایي چې موږ سره پایلې نشته. لټخانې په اوله موږ دا خبره کولای شو چې لټخانې په یو برخه کې ډېر لوی پایلې ورکړي دي، ډېر لوی ګټې ورکړي دي. نن په دې پخوا وطن کې په دې سیمه کې دا کم شعور دی یا په ځوانانو کې د زما خیال دی چې د دې که وګوري د ریښې چې کومې دي دغه تحریک ته رسول کېږي، خو دا فکر چې کومو ژبه دی دا چې وګوري زما خیال دی، دا زما شخصي نظر دی چې دا د دوی د دې تحریک د پایلې دي. البته چې کوم عزایم ځان پېښ شو، هغه وخت انقلاب و، روس انقلاب و، په دنیا یو روان و، یو امید هم و په دنیا کې یو خواته، او دا تحریکونه ډېر ژوندي تحریکونه و، له خلکو سره د مبارزې وس و. هغه د ارزښتونو خبره چې کوو یا د انقلاب خبره کوو یا انقلاب ته حالات برابرولو، زما خیال دی چې هغه به نه ترلاسه شوي. البته ذهني، فکري او
شعور چې کم دی هغه بالکل وده کړي.
لیکوال او شاعر عصمت ظهیر راته وویل چې لټخانه یو منظمه ادبي ټولنه وه چې په کې د وخت لویو ادیبانو د مترقي پښتو ادب د ودې لپاره کار کاوه او په دې ځای کې د نوو ادیبانو فکري روزنه کېده.
دغسې یو ادبي ټولنه وله چې په هغه کې خصوصا د هغه وخت ځکه سای کمال خان چې ولو دی دا چند پاکستان نائب تحصیلدار و نائب تحصیلدار یو ډیره غټه وده ده، یو ډیره غټه وظیفه ده. خو ده د هغه دپاره چې وکتل چې انګریز یا انګریز بادار یا نوی پنجابۍ بادار چې دی دا داسې فکر کوي یا داسې سوچ کوي چې پښتانه یا مظلوم قومیتونه بلوڅان دا مریان دي، موږ یې باداران یو. نو دی هغه وخت را ولاړ سو د سرکار ته خپله استعفا ورکړه. په کوټه کې یو کوچنی کوټه یا یو نئی سره پیدا کی پاز کی دی وملګری را غونډې دو چې د لټخانې نوم یې ورکړل چې هغه ټیم څه ځوانان وو په کالج وو په پونتون کې وو یا د ادب سره تړلی وو د هغه فکری روزنه کېدل او ټول دلته پکې را غونډې دلو چې یو ډیر ښه سلسله یې روانه کړې وه. بیا په دې څخه یو کوچنی کتابخانه پر د مسجد روډ باندې خلاصه کړې وله چې کوشش کوي چې تر لوستونکو پورې یا د خپل پښتو مجله ورسوي یا چې نور کتابونه د بیوانه سره دي هغه تر لوستونکو ورسوي. دوی ډیر غټ کار کړی دی په هغه وخت کې 50-60 کاله چې مخکې چې هغه ټیم د پښتو ابتدا وه څوک سره په پښتو باندې پوهېدونه او د پښتو رساله چلوله. فکر کوم چې 12 ګڼې خورې کړلې. بیا سرکار د هغه مجلې څخه ډیر احساس کله چې دا د رقی سیاسي ځایونه جوړوي د خلکو سیاست رسوي نو هغه ټیم په د 1950 کاله مخکې په داسې ساله باندې بندیز ولګوي او دا یې بند کړل.
عصمت ظهیر وایي سای کمال خان د پښتو ژبې د یو څو هغو کسانو څخه دی چې د ادب او سیاست په ډګرونو کې یو ډول مبارزه کړې ده. لدمې د سای کمال خان د چاپو او ناچاپو اثارو په اړه پوښتل. راته ویل
بونو خو ستا دویم وارم چاپ سوی دی. نو خو بدبختانه سلسله دا ده چې پښتونخوا پارټۍ د دوی کتابونه و شارت یا و دکاندارانو ته نه دي ورکړي. داسې مې دوده پورې د ځانه پورې ساتلي دي. په کار دي چې د دوی لټریچر و د دوی کتابونه کتاب د بازار ته راشي، دکاندارانو ته راشي. زه دا فکر کوم چې دا اوسنی کم نوی نسل چې دی دغه سره د سای کمال خان زوم کتابونه بلیدلی نه وي. په کار ده چې مسول کسان د سیاسي ملګری د ادبی ملګری یا په دا کې د سیاسي ګوند په کار ده چې د کتابونه اویلیبل کی مارکیټ ته چې ورچا ولان سوره سیږي. خو نه يم خبر چې دوی ولیدا کار نه کوي. اصلا ما ته چې معلوم دی د والټیر چې کوم کاندید ناول دی هغه دوی د سپیسلی په نامه باندې د هغه اردو ژباړې سه پښتو ته ژباړه کړې ده. کوم چې د سجاد علامه سجاد زهیر د والټیر د کاندید ژباړه دی وو دوی بیا پښتو ته ژباړې. دویم کتاب د دوی د انګریزي څخه دی د کارډویل غدی چې لیبرټری په نامه باندې دی هغه دوی د ازادی په نوم باندې ترجمه کړی دی. او څومره معلومات چې زه لرم د میکسم ګورکی کوم مور ناول چې وو اغم د ژباړلې وو خو بدبختانه دوی بای چې هغه ورک سلو هغه چاپ شوی نه دی. او بل دغه سی کتاب معلومات خو زه نه لرم شاید چاپ شوی هم نه وي. خو یوه دغه په هغه وخت کې په 1950 کې دوی دغه کړی ول دوی د پښتو رساله د خوله چاپوله چې په هغه سره تقریبا 10 غنی یا 12 غنی د دوو ملګرو چاپ کړي دي چې هغه ټیم دوی په کوټه کې یا په سویډي پښتونخوا کې د لټخانې په نوم باندې یو تنظیمي شکل د مترقي خلکو درامخته کې ډیر کار دوی وکړي. او زه دا وایم کچېری سای کمال خان په پښتونخوا کې په هغه شپو کې د لټخانې د لاري یا د پښتو مجلې د لاري په پښتونخوا لیکوالو کې کار نه وای کړی شاید چې نن بدل ته ډیره توره شپه وای. نن چې څه مترقي ادب یا ترقي پسند ادب یا مزاحمتي ادب یو څه وده کړې ده هغه د سای کمال خان او د هغه وخت د ملګرو عبدالله جمال دینی و د بدرخان بنګلزی په دې کې ډیره غټه ونډه ده.
میر حسن خان تل وای د سای کمال خان خپل لیکونه په پښتون مجله کې چاپ شوی، خو د کتابونه چې سی په خوا چاپ شوی او سی اوس پس لمرګه چاپ شول د وتلو بهرنیو لیکوالو پر ژباړو را سرخی د پرې تفصیلی رڼا واچوله.
نه د سای کمال خان خپل بعدي ژانر کې د خپل تخلیقات نه و، نه لنډه کیسه لیکلې ده یا ناول لیکلی دی یا بل داسې دعوه کړی. البته د دوی څه خطونه داسې دي چې خپله یو ادبي حیثیت لري، نه مکتوبات یې صرف ستاسو ما دا وخت خوندي پاتې شوي دي، او یو دوه درې داسې کېدی شي چې ده مضامین دي. دوی خپله په یو مرکه کې دا خبره کړې ده چې ما صرف د یوازې د خپلې پښتو مجلې ادارې چې کمې وې دا ما لیکلي دي، هغه ما لږ لیکلي دي، نو داسې خپل تخلیقات د دغه ناول خو دوی خپل کار ته دوام ورکړي. په خصوص ده د بیا د ژباړو په برخه کې زیات اته ژباړې کړي دي. ده د ډایلاګ افلاطون اول واره کړی، د پلیټو ډایلاګ پلیټو چې کوم دی د افلاطون زغاغې په نوم باندې کړی دي. دا د شهزاده محمد ادریس د خپل لیکلي دي، د خپل استاد په غوښتنه باندې د دا سړی دي. د دې وروسته بیا د میکسم ګورکی کوم دی مای چې کوم دی د ژوندلیک دا یې کړی دي. بیا د جانریټ چې کوم دی لیبرټي یو هغه دوی چپتر دی دا یې کړی دي. د کارډویل د یو هغه کړی دي، د هغه کوم کتاب چې دی دا یې کړی دي. د دته د ډیر ځات مشهور سی هغه د والټیټ کوم دی کاندید دا د پښتو ته ژباړل دي. د غلام محمد یو کتاب دی د اسلام انټرسټس دا د پښتو ته د رښتینی اسلام په نوم باندې ژباړل دي. د ګردي اته ژباړې کړي دي. په دې کې څلور لیبر کې دا څلې دي، او رښتینی اسلام چې کوم دی دا مخکې چاپ شوي وو. څلور کتاب چې کوم وو دا د افلاطون ژغاوې دي، میکسم ګورکی ژوندلیک دی، او دا سینډ شوک دا ولډ دا څلور کتاب چې کوم دي دا اوس پښتو اکاډمي کوټې لخوا دخه په ښه بڼه باندې چاپ.
سای کمال خان او دغه ملګری د پښتو مترقی ادب د سرخیلو څخه دي. د همدوی په هڅو د قام د شعوري بیدارۍ لپاره هلې ځلې شوې دي. دوی د انجمن مصنفین ترقی پسند نومي تنظیم سره هم اړیکې پاللې. همدارنګه د فیض احمد فیض او د هغه مهال د یاد وړ نورو مترقی لیکوالو سره د سای کمال خان او دغه د ملګرو رابطې وې. نور کی سره تا میر حسن اتل کوي.
کل پدی کی کل سمور د شکور دې د انجمن ترقی پسند مصنفین دا پښور ډیر چې یو ډیر چې سجاد ویر صاحب دغه چې کوم دی دا مطلب منظم کوي یا دا غل لیار دې کوم کار وکي. دا مینس کې درې یا څلور کال ګړ واسان پروت دی. یو سلویش دو سلویش درې سلویش پورې پدې کې بس وخت را دي چې دوی بل ملګری ډېر فائدہ ده. هغه به قاعده بل څه کوم دی چې دوی لار اسلامي کالج ته هغه ویلی وو ملازمت خواته لاړې، هغه به قاعده دلته دا اغش ته روان کړی دی. نو دا مطلب د هغه فکر ته نږدې هغه دلته ادبي کارونه چې کوم دي یا لیکنې چې کوم دي مضامین هغه کړي دي. چونکې دا دوی درې څلور سره د یوه ګروپ خلک وو. دویمه خبره دا ده چې دوی د هند چې کوم انجمن ترکیب پسند مصنفین وو هغه سره دوی ډېر ته نږدې اړیکو کې وو. هغه به باقاعده دلته ډېر راته په خصوص سجاد ویر صاحب چې د انجمن ترکیب پسند په بنسټګرو کې لومړی کس ګڼل کېږي هغه به کوشش راغلی د دوی په نتخانه کې دوی سره اوسېدی. یو بل نوم دی دا ډېر زموږ بدبختانه به زه دا خبره وکړم هغه خپاوله تر اوسه دلته خلکو بالکل خبره نه ده کړې. نه کول غواړي انجم قزلباش په نوم باندې دا د اردو ډېر بهترین رایټر پاکستان کمیونسټ پارټي د ویر صاحب د سجاسیر په غو بیز احمد فیض د غو ډېر نږدې ملګری په لاهور کې بیا په کراچي کې بیا په فکر کې یې نن خاصه دا د سعید غو د لشخانې ملګری انجم قزلباش دا د ریزبانه وو خو د کوټې اوسېدونکي وو کورې د لېکوټې کې وو. اس که خبره سره راول غوړو د مترکی پښتو ادب د پښتو مترکی ادب بنسټ چې کوم شول شوی دی دا په سویلي پښتونخوا کې سای کمال خان او د ملګری اول کې کوم دی بیا پښتونخوا کې کلندر مومن بیا دوی خپل تمنس کې ډېر پراته د کلندر مومن دی یو خط دی دته راغلی دی چې ما سره خط خوندي دی هغه کې دی وایي چې د کاکاسو نوبر حسین د سیلاب او د شولې او له اسلام وروسته چې کله هغه شهیدان شي هغه ورځپاڼې یا مجلس په شهادت ورسول شي بل پښتو چې مې سره راغلو نن زه ځانې چې سوم چې د اسلام او د سیلاب له شهادت وروسته موږ ته یو نوی بل ځوان خدای را کړی دی نو کلندر مومن صاحب تاریخ خپله د دې خبرې اقرار کړی.
سای کمال خان په 2010 کال کې وفات شو. عمر یې شپږ اتیا کالو په شاوخوا کې و. میر حسن اتل وای سای با په اخیری عمر کې هم خلکو ته معلوماتي لیکچرونه ورکول، دا غوی فکری روزنه کوله، کتابونه لوستل، لیکوال تشویقول او نړیوالې رادیوګانې چې د پښتنو لپاره خبرونه کوي اوریدلې.
دا دا نسوسیا دی نش د عمر ډیر لوی دی نه د اخیری کلو کې د سیلېزي ماته یو هغه ورکړی دی وینوان په دې هغه باندې سیلېزي فکری روزنه یو تیرو خود په دا کور کې ځای جوړ کړی و دلته به د دې ښا خاصه مخالګ راتله د ملي مو توای تاسو په دې کې ځنه په دې ځای جوړ کړی دلته به ورځنی بنیادونه باندې دا د خوندان تعلیم او تخلق دا براتله دا بده ماشینه د کرمزګار دلته د بقایده وخت ورخولې د سیاسي موضوعات وبرې دي شنو چې د فورېزمي موضوعات او بنیادونه باندې په شخ د دې د لوسي کوي کتاب وایي د ځاپې شوکو زه تر کومه د خبرې هم بس د څه به چیرېو کتاب راغی یو چا به فراوره ټولې بازار لپاره ډېر لو علی جنرال کې د لاوده به ډیر مصدا شي سوالې دا یو ډیر څه یې ماته په لاس راغلی کتابونه خپل لوست په څنګه کې تاسو معلومه شي د یو خپل ملي ګل فرام د هغه کانګرو ته وي د څه ضروري ناسو ته یا غدل ته ورکړل یا دی ورکړل یو دوار په چې د بارم سفرونه وکول نو دا اخیری ځوان د دې تقریبا دا شی وشي دا روزانه بنیاد باندې دا سرکولونه کېدل او ریډیو هم د ډېر رول هم خاص کر دا نه پښتو سرویس کلمن سراغل دې باندې به ډېر عوام کو ډېر ډېر خو سار دې کلمو غواره یې غواره دا و رپورټونو یا دا و موضوعات کوم دا دې له ملګرو سره دا دې کول نو دا شي د داخلي ژوند دا چې کله کله بیا خپل ملګری وو زه به دلته نمونه واخم جانان کاکا او دا تور کاکا او دا تور کاکا او دا چې امرجان شیرانی صاحب نورم دا چې زه ډېر نږدې ملګری وم چې په دا مبارزه کې ډېر نږدې پاتې کېدم دا ژمی په وخت باندې کله کله پېښور ته بوتي کله بیا کوټي ته راوځي کله بیا کراچي ته دا چې دا اخیری ژوند دا
په پاکستان کې په نصابي کتابونو کې د سای کمال خان او داغه د فکر د لارې د نورو پښتنو مبارزو لیکوالو ذکر نه تر سترګو کیږي. لیکوال اسمت ظهیر وای د کوټه د پښتو اکاډمۍ سیمینار دوی د باران لومړی ساس کې غني او غوښتنه کوي چې دا لړۍ د پسې نور وغځول شي.
او بالکل د باران لومړی ساس کې دی پښتو اکاډمۍ کوټه په ژوند کې د اول وار شکار وکړي چې ډیر د ستایلو دی خو زوایم لکه څنګه چې بلوچی اکیډمی په خپل اکابرینو په خپل مخښ باندې څنګه کار کوي پښتو اکیډمی تم د غرنګ په کار دی ځکه چې سای کمال خان چې وو یو مکتب وو نو په کار دی چې پر دې باندې مش خاوري انبار نکو نه پر دا یو سیمینار باندې بسنه وکړو په کار دی چې دا وخت پښتو اکیډمی ډیر غټ پند لري چې بقاعده د دپنوم باندې یا یو یوشي ځانته یو شو باندې شي جوړولای کم سه کم دومره کولای شي چې د کم آثار چې دي دا ناچاپ آثار یې چاپولای شي در خلګې رسولای شي دا چاپ آثار یې برته رسولای شي ځکه چې بشلو کډمې او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړیکې سرهسته او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په داوس خپل وزارتو کې اکیډمۍ ته غټ غټ فنډونه منظور کړي دي. نو په کار دي چې اکیډمۍ پر د باندې هر اړخیزه کار وکړي، څېړنې وکړي او نوي الکوان ودی ته جوړ کړي، او خود یې د بلوچستان پوهنتون چې دی کومه د پښتو څانګه چې ده هغه هم کولی شي چې خپل محصلین ودی د ماسټري په لیول او د پی ایچ ډی په لیول باندې، کمال خان خو د دې لیول سړی دی، باید چې ماسټري ور باندې وسي او پر دې باندې پی ایچ ډی وسي او دا زمینه د پښتو څانګه د پوهنتون دم کولی شي.
د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف وای سای کمال خان د هر محکوم او مجبور قوم لپاره د ازادۍ یو زیرو.
سای زما فکر د هر محکوم قوم لپاره، د هر مجبور انسان لپاره او د ټول انسانانو د محکوم د مرمون د احساس کول لپاره یو داسې زیرو چې شیر به هم هغه ته به دا کوشش کولی چې د خپل پیغام تر خلکو ورسوي او خلق دا تر آماده کی شاغل فکری طور باندې ولوزل سی او دا زده کی یو درد پیدا سی، یو کرد پیدا سی، یو داس ولوله پیدا سی شاغل دا خپل کام دپاره، دا خپل مزیک دپاره او دا خپل وطن دپاره یو نهال دی.
د بلوچستان پښتانه ادیبان د معاصر پښتو ادب په سنگارولو کې خپل قوي ونډه لري. دوی ساهو ادب زیږوي، روښانه فکرونه عام کوي او د دغو لیکوالو شاعرانو په فکری وده کې د سای کمال خان غوندې د مبارزو پښتنو لیکوالو لوی لاس دی.